سلام ستړي مشه تاسو زموږه کلاس ته رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ایران ولسمشر افغانستان ته د سفر لپاره تیاری خوده لیدي د ایران د جمهوری ریاست د رسمي وبپاڼې د یو بیان له مخې مسعود پزشکیان پرون د بهرنیو چارو وزارت کې د کارکوونکو غونډې ته وویل چې ایران له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته باید نړیوالو ته وښایي چې سوله او له ټولو هیوادونو سره رغند اړیکې غواړي. پزشکیان له ایرانه د افغان کډوالو جبري ایستلو ته هم اشاره وکړه. ویل د کورنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې ده چې دا کار په ډېر قد سره تر سره کړي څو په افغانستان کې د ایران په اړه منفي ذهنیت رامنځته نه شي. ایران د طالبان حکومت په رسمیت پیژندلې نه دی، خو په تیرو نږدې څلورو کلونو کې ورسره ښې اړیکې پاللې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر مرستیال وایي افغانستان باید د انرژۍ د نوي پیر د پیل لپاره له غوښتنو سره یوځای شي او د فوسیلي انرژۍ له کارولو ډډه وکړي. اندراکا راټوات نن پر ایکس شبکې په ویډیو پیغام کې خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې اقدام ونه شي د افغانستان او سیمې د ثبات او په ټوله نړۍ کې د بشري هڅو لپاره به ناوړه عواقب ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش له نړیوالو غوښتنې چې د انرژۍ د لګښت نوی پیر پیل کړي. د یوناما مرستیال د څرګندونو ته اشاره هم وکړه. ویل چې په افغانستان کې د چاپیریال بدلون کوم روان ګواښ نه دی، بلکې هغه ناورین دی چې اوسمهال روان دی. اسرائیلو د غزې په دریو ساحو کې په جګړو کې وقفه اعلان کړې ده. د اسرائیلو پوځ نن سهار وویل چې دا تکتیکي وقفه به د غزې په ښار دیر البلا او مواسی سیمو کې هر ورځ د لس ساعتونو لپاره اخیستل کیږي. د دې اعلان هدف دا دی چې په غزه کې د راغلي بشري ناورین له مصیبت ځپلو سره مرستو ته موقع ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څانګې مشر د دې اعلان هرکلی کړی دی. ټام فیچر پر خپلې ایکس پاڼې لیکلی دی چې په غزه کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارې تر اوس هڅې وکړي څو وګړو خلکو ته مرستې ورسوي. د روسیې د جنوبي سیمې والګاګراد چارواکي وایي چې د اوکراین د ویشتل شوو ډرونونو د ټوټو د راپریوتو له کبله د اورګاډو د برېښنا یو سیستم ویجاړ شوی او د ریلونو تګ راتګ له خنډ سره مخ شوی دی. د والګاګراد والي اندري بوخاروف پر خپل ټلګرام شبکې په یو بیان کې وویل چې دې ډرونونو انساني تلفات نه دي اړولي. د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه بیا ویلي دي چې د هوایي مدافع ځواک یې تېره شپه د والګاګراد په ګډون په 12 سیمو همدارس په کریما ټاپو وزمه او تور سمندرګي کې د اوکراین نه نوی ډرونونه لمنځه وړي دي. اوکراینی چارواکو تر اوسه په دې اړه څه ویلي نه دي. او په پام کې دا چې د آسیایي جام لوبې د سپتمبر په 9 د افغانستان او هانګ کانګ په لوبه پیل شي. د متحده عربي اماراتو په کوربه توپ د شلو ورځو لوبو په دې لړۍ کې به افغان لوبډله په بی گروپ کې له بنگلاديش، هانګ کانګ او سریلانکا سره او په ای گروپ کې به هند، لومان، پاکستان او متحده عربی امارات سره لوبې کوي. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 14 له بنگلاديش او درېمه لوبه به د سپتمبر په 13 له سریلانکا سره وي. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې د ایران ولسمشر ویلي که چېرته شرایط مناسب شي د اړیکو د پراختیا لپاره به افغانستان ته سفر وکړي. دا چې پزشکیان په دې اړه نور څه ویلي دي او د افغان کډوالو په اړه روسي جوسیات څه دي، دا بر سره وروسته په راپور کې واورئ. په کابل کې میشتې کورنۍ وایي چې د طالبان له خوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي.
هر یو کورنۍ داریږي، هر ورور، هر پلار، هر مور داریږي چې د ما د لور پکه حوزي ته ونویستل سي.
وړاندې د دې کورنیو اندېښنې هم درسره شریکوو، خو څه به هم وشو چې هلته کروندګر له حکومت غوښتنې لري.
کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کمه شي، له حکومت څخه هم دا خیله ده چې سړې خونې ورته پیدا کړي.
د دې سربېره نړیوالو مطالبو ته هم تم کې ملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي زفري د سیالي مو په تخنیکی چارو کې را سره شفیق هر دی. د ایران ولسمشر وایي که مناسب شرایط برابر شي چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي څو په خبره یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارکوونکو سره په غونډه کې د خبرو پر مهال ټینګار وکړ چې د افغان کډوالو د وضعیت تنظیم ته ډېر پام باید وشي. تبته سال کې دا چې په ایران کې میشته له دې هیواد راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي د ایراني پولیسو او یو شمېر عام وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخامخ شوي دي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د ایران ولسمشر اعلان کړی چې که شرایط برابر شي نو چمتو دی افغانستان ته سفر وکړي ترڅو د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی فصل پرانیزي. مسعود پزشکیان د ایران د بهرنیو چارو وزارت له کارمندانو سره په یو غونډه کې له افغانستان سره د اړیکو او همکارۍ د پراختیا ملاتړ کړی. پرون د جولای په 26مه د ایران د ولسمشر د دفتر له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی چې نوموړي د ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا په اړتیا ټینګار کړی او ویلي دي چې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د اصلاح او ښه کولو له لارې به لوی او اغېزمن کارونه ترسره شي. نوموړي ټینګار کړی چې سوداګر، فرهنګي او اکاډمیک شخصیتونه باید په دې برخه کې زیاتې هڅې وکړي. مسعود پزشکان د ایران او افغانستان ترمنځ فرهنګي، ژبنی او مذهبي ورتوالي ته هم اشاره کړې او ټینګار کړی چې د افغان کډوالو د وضعیت په تنظیم کې باید پوره پاملرنه وشي ترڅو نیمګړتیاوې د افغانانو ترمنځ منفي ذهنیت رامنځته نه کړي. که څه هم ایران لا تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو له دوی سره نږدې ډیپلوماټیکي اړیکې لري. د ایران ولسمشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې له دې هېواده د افغان کډوالو د ډله ییزې جبري ایستنې لړۍ په چټکۍ روانه ده. په ایران کې میشت یو شمېر افغان کډوال او هغه کسان چې په وروستیو کې افغانستان ته راستانه شوي وایي د پولیسو او ولسي ایراني وګړو له نامناسب او سپک چلند سره مخ شوي. یو افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستون شوی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
افغانان په بد حال کې وو چې ډېر په سپک نظر ته هم د ایران دولت کتل هم د ایران ولس کتل. نو په ځینو دوکانونو کې، نانوایانو کې حتن چې افغانان ته شنه ورکول کېدل او بد الفاظ ورته کارول.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال هم ورته شکایت لري، دا هم چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وویل: دلته د افغان کډوالو په وړاندې ستونزې بیخي اوج ته رسېدلې. موږ حتی دوکانونو ته نشو وتلی. څو ملګري مې بله ورځ واستول خو هلته ورسره ډېر بد چلند شوی و او بدې ردې ورته ویلې وې. ورته یې ویلي وو چې افغانان جاسوسان دي. په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت ډېر بد دی. هر څوک چې بیرون وځي ایرانیانې ګواښي او سپکې سپورې ورته وایي. په ورته وخت کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان په ایران کې له افغان کډوالو سره روان چلند د اندېښنې وړ بولي. د اروپا په کمیسیون کې د کډوالو د چارو کارپو یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل: دوی دا ځل له ایرانه د افغان کډوالو ایستل ډېر سپکوونکي او بېرحمانه دي. آن په سړکونو د عامو ایرانیانو بد چلند، په اردوګاه کې د پولیسو بد وضع او د دوی سپکې سپورې ګورو او په اړه یې اورو. دا ځل آن ایرانیان هڅول کېږي چې له افغانانو سره سپک چلند وکړي. زما په نظر دا ډېر خطرناک
دی.
دا په داسې حال کې د چیو شمیر نړیوالو بنسټونو راپور ورکړی چې له ایران راستانه شوي افغان کډوال په افغانستان کې د طالبانو له ناوړه چلند سره هم مخ شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د دې استازولۍ د بشري حقونو ادارې په یو راپور کې ویلي چې افغان راستنیدونکي د شکنجې، خپل سري توقیف او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیچسیار ویلي د روان 2015 کال له پایله د روانې جولای تر 23مې له ایرانه له 1,000,000 او 6,40,000 څخه ډېر افغان کډوال راستانه شوي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې زیات کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
یو شمېر کابل میشت نجونې او مېرمنې دا کوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو د دوی ژوند او له کوره بهر تګ راتګ نور هم محدود کړی دی. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا یاده هم کړې چې له تیرو دوو اونیو راهیسې د فضا ډېره ویرجنه کړې ده او په خبره یې آن د کورنیو لخوا اوس له کوره بهر ته د وتلو په برخه کې ممانعت کېږي او وضعیت ورځ تر بلې په کورنیو کې زندانونو باندې بدلیږي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
هر یو کورنۍ ډارېږي، هر ورور، هر پلار، هر مور ډارېږي. څنګه دغه د ماده لور په حوزې ته ونه وستل سي.
د کابل ښار د تایمنیو سیمې و اوسیدونکو دا چې و ډاکټره ده خو نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خپور سي ازادي راډیو ته وړاندې وویل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د محتسبانو لخوا په دې وروستیو اونیو کې د ښځو وینجونو نیونو د ښځو وینجونو ژوند نور هم تیار او له کوره بهر پرې تګ راتګ لا محدود کړای دی.
که بازار ده که کلینیکونه دی که شبخانی دی اتا زیاتر اونجون دی کورانه لخوا وظیفو تن نپری خودل کیگی شخصا زخپلا کار کامول میره تا پدر اغا وایی چه لوری کاش که تسو ده غزا آرامی ده اوز ویره ده غدا چیز ما لور بیرون تا وزی زما لور رو کنیسی زما لور حوزی تا اونو چی ده دیر بازار کم رنگ سوای دید اونجون یعنی تر اغا ها ده پولی چی بیرون واتا گت او پورتا اگر زیدر اوز دیر کم رنگ بیرد دی کورانه دان و زخت زیاد ده زخپلا هم داری که ما کلت چی بیرون نوزم چه خبه نخواستم نسی چه پا دی وضعیت که چه آغاسی اونجونه پا عمر ایجاب بانی چی دی اغوی نیول کی گی نوزه خوبه هم یه ارز دا پیخمات هم مخی کی گی پا ارز 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 مجبوریم داکتر سب تخپل زنگ وقت که ما خپل آقا کم استاد دا چه داکتر سب زنن داکتر لینسم پا دقه دلیل بانده مجبوریم چه باید یا خطر بزنو منم یا پا کور کی کنم فامیل دا ممانعت و تا همیشه وقت کوی
دا زیاده وی دا وضعیت لبخواه راهی زیروان و خوب پا خبره پا تیرو دو اونیو کی زیاد سوایده دا کابل دا یولسم حوزی اروان خیرخانی سیمه ایوا میرمن هم چې لکور به هر کار کوي ورته اندیښنه خي دی هم چې د ورته ستونزې له امله یې نه غوښتل نوم او د دندې ځای پر راپور کې یاد سي. ازادي راډیو ته وویل
از وضعیت فعلی بیننده عینی هستم د می چند روز د یمی خانم هستند
زه د روان وضعیت عینی شاهده یم. د څو ورځې مخکې په ویټ سرولره کې یوه میرمنې سره له دې چې حجاب درلود هغه یې ونیوله نو دې وضعیت پر موږ ډېر بد تاثیر کړی زموږ پر کورنۍ هم اغېز کړی ځکه د دې وضعیت په اړه عمله رسنیو کې هر څه خپرېږي خپله یې په خپلو سترګو ټولنه کې ګورو نو د کورنیو پر ذهنیت یې فشار راوړی حتی اوس مو کورنۍ د لباس پر څرنګوالي ډېر ټینګار کوي چې بیرون پر تاسو څه ونهشي.
دا میرمنې دا کوي دې لپاره چې طالبانو دوه ورځې مخکې په ټاکسي موټر کې له محرم پرته نه پرېښوده چې له خپل کار ځای نه کور ته ولاړه سي. څلور ساعته یې پر سړک انتظار کړی څو یوې کورنۍ سره شخصي موټر کې ولاړه سي. د کابل ښار د درېمې حوزې اړوند په لسرخ سیمې یو اوسېدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې یې پېژنګلي وسي وایي درستي وضعیت دوی او کورنۍ یې دومره ویرولي چې آن په ورځو ورځو د مهمو کارونو لپاره هم بهر وتلو ته زړه نه ښه کوي او په خبره یې کور ورته زندان دی.
دا یو بد خبر ده وطن ښځې ډېرې زیاتره له کورونا نه وځي او موږ خپله د اندېښنو لرو سي په بیرون ووځو شاید کومه ستونزه نه وي نو په ځا بېخي تنګه سوی ده په ښځو باندې کورنۍ کښې وایي چې ډېر مه وځي یا دغسې خبرې دي اوس وایي چې ښځې وړې نجونې وړي نو اکثره وخت خپله هم ویره لرو سي داسې یو څه سره مخ نه شو. زما غوښتنه دا داسې نه باید له ښځو سره داسې برخود سي ځکه سي په ښځو باندې باید دومره په ځانه سره څنګه تنګه سي
دا انجونې او میرمنې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ښځو غږونه واوري او د روان وضعیت د پای ته رسولو لپاره پر طالبانو فشارونه راوړي. د بشري حقونو ځینې فعالان دا وضعیت زړه بوږنوونکی او له ټولنې د ښځو د بشپړ څنډې کولو هڅه بولي. دوی ټینګار کوي چې د دې وضعیت پایلې به نه جبرانېدونکې وي. له دې ډلې د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فارواک ازادي راډیو ته وویل
نوی زندانی سازی اجتماعی برای زنا پنداشته میشه که
دا د ښځو لپاره د ټولنیز زندان جوړونه بلل کیږي چې د ویرې او ګواښ په وسیله ترې د کار او زده کړو حق اخیستل کیږي. طالبان په دې ډول کړنو عملا ښځه ځپونکو او وروسته پاتې ټولنه جوړوي. د بشري حقونو له لیدلوري دا بهیر باید له وړاندې د جوړ شوي پلان له مخې د ښځو د حقونو د سیستماتیکو سرغړونو په توګه وپېژندل شي.
د اندېښنې داسې وخت مطرح کیږي چې له تېرو دوو اونیو راهیسې ځینو ښځو او کورنیو د ازادي راډیو په ګډون بېلابېلو رسنیو سره په خبرو کې دعوې کړي چې دوی د حجاب او محرمو نه مراعاتولو په تور د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبانو نیولي او بندیانې کړي دي. پر خوا له رسنیو هم داسې ویډیوګانې خپرې سوي چې د نیولو پر مهال پکې ښځې او نجونې د ژړا او زاریو په حال کې ښکاري خو دا چې دا ویډیوګانې څه وخت او چیرې اخیستل سوي دا پکې نه دي ویل سوي او ازادي راډیو یې هم په خپلواکه توګه نسي تاییدولی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د دې ادعاو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو نوموړي یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد کړي وه او ادعا یې کړې وه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د جولای په 21مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د اندېښنې په څرګندولو دا کار د ښځو د ځپلو په برخه کې د طالبانو د سیستماتیکو پالیسیو یوه برخه بللې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یونما هم په همدې ورځ خبرداری ورکړی و چې دا ډول پېښې ښځې او نجونې نورې هم څنډې ته کوي او د ویرې په خپرولو د خلکو باور کمزوری کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې درته د نورو طالب هم لرو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. په ایران کې د خلق دموکرات ګوند دوه غړي اعدام شوي دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي ورځو احمد تکل نه اورو.
د مجاهدین خلق د ممنوع ډلې پلویان مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو چې په عامه تاسیساتو په برید او بغاوت تورن وو، د زمری د 15 منټې په سهار وختي اعدام شول. د ایران د قضا اړوند خبری اژانس میزان نن راپور ورکړ چې حسنی او اسلاملو د مجاهدین خلق له فعالانو څخه او په دې تورن وو چې په کور کې د جوړو شویو چاودیدونکو وسیلو په ذریعه پر عامه تاسیساتو حمله کړې دي. محکمه دواړه کسان نږدې یو کال مخکې د 2023 کال په سپتمبر میاشت کې په اعدام محکوم کړي وو. د میزان د خبر له مخې سترې محکمې د بیا ځلي محاکمې لپاره د تورنو غوښتنه رد کړه او د هغوی د اعدام حکم یې تایید کړ. په راپور کې راغلي دي چې حسنی او اسلاملو له مجاهدین خلق ډلې سره په همغږۍ کې د راکټونو د توغولو وسیلې او هاونونه جوړ کړي وو او په بیرحمۍ سره یې پر ملکي وګړو، کورونو، عامه تاسیساتو، دولتي او تعلیمي ادارو او مرستندویو ټولنو د راکټونو ډزې کړې وې څو عامه نظم ګډوډ کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دي چې مهدی حسنی او بهروز احسانی اسلاملو په 2022 کال کې نیول شوي وو او د محاکمې پر مهال یې چې د سازمان غیر عادلانه بللې خپل جرم نه و منلی. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې تورن شکنجه شوي او اعترافونه په زور ترې اخیستل شوي دي. د سازمان په 13 جنوري میاشت کې د خپلو سرچینو په حواله ویلي وو چې د استخباراتو ایجنټانو له تورنو څخه په داسې حال کې پوښتنې ګروېګنې کولې چې د دوی مدافع وکیلان هلته حاضر نه وو. سرچینو د ازادۍ راډیو د ایران څنګه راډیو فردا ته ویلي دي چې د تورنو د کورنیو غړو او مدافع وکیلانو ته له تورنو سره د ورستۍ لیدنې امکان نه و برابر شوی او د هغو له اعدام څخه هم نه و خبر. د سرچینې په وینا د دواړو کورنیو او وکیلانو د دوی د اعدام خبر له رسنیو اورېدلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې په 2023 کال کې په ایران کې لږ تر لږه 901 تورن کسان اعدام شوي چې دا له 2015 کال راهیسې تر ټولو لوړه شمېره ده. مجاهدین خلق د ایران یو کین پالې اسلام پاله ډله ده چې په 1990 کلونو کې د پرزیدلي شاهي نظام او امریکا پر ضد وسله واله مبارزه کوله، خو وروسته د 1990 کال د اسلامي انقلاب له پلوی ډلو سره په نښتو کې ښکېل شوه. دا ډله چې مشران یې په پاریس کې په تبعید کې ژوند کوي، تر 2012 کال پورې د متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلو په فهرست کې وه.
له خبرونو ور اخوا
اسس مخه کلاس ته راډیو نوره ده. کرکټ د اسیا کپ شلوریزو سیالي او محل ویش اعلان شو. د سیالي د هند پر ځای په متحده عرب امارات کې ترسره کیږي. د کرکټ اسیا شورا ویلي د لوبې د سپتمبر 15 پیلې یو د همدې میشتې تر 28 منټې به دوام وکړي. د افغانستان په کم ګروپ کې دا ول چې سره سیالي لري ورسو اکرام الله اکرام نه اورو.
د کرکټ د اسیا کپ د سیالیو په لړ کې افغانستان خپل لومړنی لوبه د سپتمبر په 9 د هانګ کانګ، د سپتمبر په 14 د بنگلاديش او د سپتمبر په 13 د سریلانکا په وړاندې کوي. که افغانستان د سیالیو په لومړی پړاو کې دوه لوبي ګټي نو د څلور غوره لوبډلو پړاو ته به لاره پیدا کړي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال وایي هیله لري چې سږکال د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان تر پایلوبې ورسیږي. د پلازمېنې کابل اوسیدونکي میر احمد ازادي راډیو ته وویل
په آسیا جام کې د خپل ملي لوبډلې د زلیدو په هیله یو ډېر انتظار مورته کړی چې له چمپیونز ټرافي وروسته خپل ملي لوبډله یو وار بیا په نړیوالو میدانونو وګورو. موږ هیله لرو چې افغان لوبغاړي بوشي کولای په دغه سیالیو کې ښه لوبه وکړي، ښې لاسته راوړنې ولري. د افغانستان لپاره بلاخره دوی سیمی فائنل ته ورسیږي او دغه جام وګټي.
د ختیځ جلال آباد یو اوسیدونکو سلیمان وایي اوس مهال د آسیا په کچه د افغانستان لوبډله په نومبو تو لوبډلو کې راځي او تمداد چې خې سیالي به وشي.
جام سره ته مو ډیر زیات په تمه یو ځکه آسیا جام سره چې دي ډیر زیات مهم غټ سیالي دي. بل خبر دا چې دا سکل په اماراتو کې تر سره کیږي. اماراتو کې باندې وړ تیار بلد دي. زمون کرکټ بورډ نه اعلان دا چې خلو ډل ورته اعلان کې سکل متاسیا جام وګټ.
د کرکټ آسیایي شورا ویلي دا شلوریزه سیالي د سپتمبر په 9 پیلېږي او د همدې میاشتې تر 23 دوام کوي. د دې سیالیو په بل ګروپ کې هندستان، پاکستان، کوربا، متحده عربی امارات او عمان لوبډلې برخه لري. که څوم ټاکل شوی و چې دا سیالي به په هندستان کې تر سره کیږي، خو د پاکستان او دغه هیواد ترمن سیاسي کړکیچونو د سیالیو ځای بدل کړ. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر افغان څارونکي او شنونکي وایي په داسې حال کې چې دغه سیالیو پایل ته لانږدي یوه نیمه میاشت پاتې، د افغان کرکټ بورډ باید سر له اوسه په لوبډله کار وکړي تر څو په دغه سیالیو کې مخکې تګ وکړي. لډلې سمیع الله سیرت ازادي راډیو ته وویل
اوس په کار ده چې افغان کرکټ بورډ په متحده عربي اماراتو کې وړاندې لدی چې هلته سیالۍ د آسیا جام وکړي. لاغه مخکې یو سیریز مهم دی تر څو افغانستان نو وکولی شي په آسیا جام کې په خپل ګروپ کې لکه امیر چې په نورو کلونو کې په خپل ګروپ کې د مخکې تګ لپاره ښه سیالۍ ترسره کړې دي. څه چمتووالی به دا وي چې هلته یو سیریز او تمرینتي کیمپ وکړي. دغه څخه وروسته په آسیا جام کې ګډون به د افغانستان د لوبډلې لپاره د لاسته راوړنو جام وي.
نوموړي دغه راز غوښتنه وکړه چې د سیالیو لپاره د یو ښه نوملړ انتخاب هم کولی شي مثبتې پایلې ولري. دا د آسیا جام سیالۍ ولسم پړاو دی، خو افغانستان ته په 2014 کال کې د لومړي ځل لپاره په دې سیالیو کې د ګډون چانس ورکړل شو. که څه هم افغانستان تر اوسه د دې سیالیو پایلوبې ته لاره نه ده کړې، خو سکه لی مینوال او څارونکي تر پایلوبې د تک هیله لري. افغانستان د آسیا کپ په تیر پړاو کې بنگلاديش او سریلانکا سره په ګروپ کې و چې له دواړو یې ماته خوړلې وه. آسیا جام سیالۍ د کرکټ د آسیایي شورا له لوري تنظیمیږي. دا سیالۍ اول ځل په 1940 کال کې د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوي. له هغې وروسته هر څلور یا دوه کاله وروسته دا سیالۍ کیږي، خو ځینې وختونه د سیاسي یا نورو ستونزو له امله ځنډېدلې هم دي. د آسیا کپ سیالۍ تر ډېره هند، سریلانکا او پاکستان ګټلي. هند 8 ځله دا جام په خپل نوم کړی، سریلانکا لوبډله بیا شپږ او پاکستان دوه ځل توانېدلی چې د آسیا کپ په خپل نوم کړي. بنگلاديش لوبډله که څه هم دوه ځل د دې سیالیو پایلوبې ته لاره کړې، خو د جام په ګټلو نه ده توانېدلې.
د طالبانو په زندان کې د وی برټنوي جوړې اولادونو خبرداری ورکړی چې د مور او پلار روغتیا حالت یې نور هم خراب شوی او ښایي همغلته مړه شي. په دې اړه نور تفصیل فیروز عزیز نه اورو.
د باربي او پیټر رینولډز د روغتیا په اړه د اندېښنو او روغتیایي او حقوقي خدمتونو ته د نه لاسرسي په دوام د دې جوړې اولادونو یو ځل بیا د طالبانو په زندان کې د دوی د خراب وضعیت په اړه خبرداری ورکړی دی. ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې چې د شنبې په ورځ د جولای په 26مه یې خپور کړی، د برتانوي جوړې د زوی جوناتان رینولډز له قوله لیکلي چې ممکن دوی هلته مړه سي او حالات یې مخ په خرابېدو دی او باید زر تر زره روغتون ته ولېږدول سي. د راپور په دوام کې جوناتان زیاته کړې چې د پیټر لاسونه او پښې په ځنځیرونو تړل شوي او نوموړی په دې وروستیو کې له تشنج یا مغزي حملې سره مخ او پر ځمکه ولوېدلی دی. نوموړي د خپلې مور باربي د وضعیت په اړه هم ویلي چې له سختې خوارځواکۍ سره مخ او لاسونه او پښې یې شنې شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې په راپور کې د جوناتان په حواله راغلي چې باربي او پیټر رینولډز د شپږو اونیو لپاره د ځمکې لاندې بندخونو کې ساتل شوي او د لمر له وړانګو بې برخې شوي دي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي دا اندېښنې بې بنسټه نه دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دغو فعالانو له ډلې ظریفه غفاري ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه که هر فردی که امروز رو در زندان طالب است، چی خارجی و چی داخلی، چی بیگنا و چی باگنا،
نه بدن مرغ نن سبا هر هغه څوک چې د طالبانو په زندان کې دی، که بهرنی وی که کورنی، بیگنا وی او که مجرم، د ټولو نړیوالو قوانینو او مقرراتو او د بشري حقونو له اصولو، د ټولو ارزښتونو، انساني کرامت او اسلامي اصولو خلاف، له هر ډول جنسي، فزیکی او ذهني اړخه د تاوتریخوالي او زورونو سره مخامخ دي.
د اندېښنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د جولای په 21مه په یو بیان کې ویلي و چې دا دوه کسان په ښکاره ډول پرته له کوم رسمي توره نیول سوي اغېزمن حقوقي خدمتونو یا روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري او یوازې خپل کورنۍ سره خورا محدود ټلیفوني اړیکه درلوده. دغه کارپوهانو د پیټر او باربي رینولډز د خرابیدونکو وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده او زیاته کړې وه چې د دوی فزیکي او رواني وضعیت په چټکۍ په خرابېدو دی او مناسب روغتیایي اسانتیاو ته له لاسرسي پرته د نه جبرانېدونکي زیان او حتی د مرګ له خطر سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت ادعا کړي چې د دغې جوړې ټول بشري حقونه خوندي دي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جولای په 23مه په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغو دوو بریتانوي وګړو روغتیایي او قونسلي خدماتونو ته د لاسرسي د اوسېدو ځای او له کورنۍ سره د اړیکې په ګډون ټول بشري حقونه خوندي دي او په خبره د دوی د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. له دې سره د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې له یوې میاشتې ډېر وخت کېږي چې د پیټر او باربي کورنۍ له دوی څخه هیڅ اړیکه نه ده ترلاسه کړې. 80 کلن پیټر او 50 کلنه میرمن یې باربي رینولډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لخوا بندیان کړل شول. دغه برېټانوي جوړه له 18 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسېده او د پوهنې او ماشومانو د ملاتړ په برخه کې کار کاوه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څه له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو موږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. وس په هم خوست اور شو د خوست کروندګر او بڼوال اړوند ادارو غړي چې د دوی هندواړو د حاصلاتو لپاره بازار مندنه وکړي. ورزو نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د خوست یو شمیر کروندګر او بڼوال له اړوندو ادارو غواړي چې د دوی د هندوانو د حاصلاتو د خرڅانه لپاره دی د هیواد دننه او بهر بازار موندنه وکړي. دوی وایي خوست د هندوانو په ګډون ډېرې شنو میوو او ترکاریو د کښت او حاصلاتو لپاره مناسب اقلیم او آب و هوا لري. خو ځینو نیمګړتیاو بیا د دوی د کافي ګټې مخه نیولې ده. یو تن خوستي کروندګر لحاظ الدین مشال رډیو ته وویل
دا باندې خواري کوو مزدران وردنه سو وبکه لګو کله چې فصل ورسیږي اندونو بیا بازارمندنه کم شي. له حکومت څخه مدا خله دا چې سړی خونی ورته پیدا کی دواوی کیمیاوي دواوی ورته پیدا کی چې دغه باندې مونږ کار وکړو. ان شاء الله رتلونګي کې بیا دینه به هم زیاتې یو کال لګوي او سورب اورو پورو جګیږي.
خوستی کروندګر زیاتوي د امکاناتو د نشتون له کبله نباتي ناروغي د هندوانو په ګډون ټول تازه میوې زیانمنوي خو که پام ورته وشي حاصلات ښه کېدلی شي. یو بل کروندګر عثمان الله وویل
حاصلات یې داسې خوندور نه دي کنه د نورو کلو په پرتله ځکه چې مراز خپل مشام ته پرېږدي نه. موږ خو دوه رکم تخم کرلی دی. یو دا پاکستانی هندوانې دي تورې بل دا شنې دي. ډکېږي کم یې وزن یې زیات دی تقریبا 12 کیلو یویش دا رکم ته وای وای هندوانه خېږي چې خپل ځای ته ورسي. دولت نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته دې مرض درمل راوړي.
یو شمیر ځایي ځوان فعالان بیا د خوست له اوسېدونکو غواړي چې د نورو قیمتي مشروباتو او مصنوعي تولیداتو پر ځای چې ګټه یې نسبتا لږه ده د خپلې سیمې له کرنیزو محصولاتو ګټه واخلي. یو تن خوستی فعال غفور الدین وایي
الحمدلله زه په دا ډېر خوشاله یم چې خپل وطن کې مو خپل خپل میوې رسېږي خپل خپل هر شی پریمون دی. الحمدلله خلکو نه مې خیله دادو چې خپل وطن کې مو میوې شته چې خورای نشته خو چې خپل خوري مهنت وکړو زیار وبوسو. اوس الحمدلله داسې اندونې تالې دي خیر زونه دي. مخکې دي چې په 200-300 روپۍ اندوڼه خواسته اوس 50-60 روپۍ اندوڼه خواستله کېږي.
بل لوري ته د خوست د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې یادې ادارې د هندوانو کر او خو حاصلاتو ته پام ډېر شوی او په دې برخه کې نوي تخمونه ترلاسه کړي چې راتلونکو فصلونو لپاره به یې په کروندګرو وویشي. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل
د ګانو په لاره کې پنیزونو ته تللي وو چېرته امراض کې پیدا شوي تداوی دپاره لارښوونې کړي دي. اوس وخت کې موږ ورته اصلاح شوي تخمونه ورکوو. د آینده کال دپاره به هغه تخمونه دوی دلته کري چې هغه ذایقه هم سمه وي او رنګ هم د اعتبار وړ وي او د امراضو سره مقاومت هم کولی شي له تندې سره مقاومت کولی شي. نو موږ هغه تخمونه سرکار دوی ته توضیح کوو.
یاد دی وی سره لدې چې خوز د مناسب او معتدل آب و هوا له کبله د هندوانو په ګډون زردالو مڼې شفتالو الوچې املو کالوبالو یا ګلاس کلی او نور شنی او تازه میوې لږ ډیر حاصلات لري. خو بیا هم د اوبو د نباتي ناروغۍ د درملو بازار موندنې او نور امکاناتو د کمښت له کبله کروندګرو ته د دوی د ستړو او خواریو په اندازه مزد او ګټه په لاس نه ورځي.
ازادي راډیو تلیر ویش ساتا لتا سو سردا درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپېڅلي نام سلامونه او نیکی هیلې مې منی در نه زکون کو هیله د چرغ او جوړ بیا تاسو ته ژوند چاري بمو شپور مختی تاسو ټول ته شرغ واستو ایم د نن ورځې لوست په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخلنی شي ور سره ملتیا وکي او کولای شي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه ده. په دې لوست کې به نن په دې باندې موږ او تاسو پوهیږو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه څه ډول ده، څنګه کولای شي زموږ خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات زموږ پر خوب باندې اغیز پرېږدي، او څنګه کولای شو د دې ترمنځ دغه اړیکه شکو تر څو یو ښه ذهني روغتیا ته ورسیږو، ذهني ارامتیا ته ورسیږو. نو پر دغه موضوعات باندې به موږ او تاسو وغږیږو او ډېر په زړه پورې او مهم او اړین معلومات ترلاسه راوړو. نو تاسو هڅه وکړئ چې د لوستو راخلنی شي به تاسو سره ملتیا وکړي. ټول هغه لارښوونې هغه لارې چارې چې موږ دلته ورڅخه یادونه کوو تاسو دغه څخه ګټه واخلي او هغه په خپل ژوند کې عملي کړئ تر څو یو ښه ذهني ارامتیا تاسو ترلاسه کړئ او ذهني روغتیا ته تاسو ورسیږي. نو راځو په لومړي سر کې د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه وایو چې د خوب او احساسات چې دی هغه د انسان د ذهن، د انسان د بدن، د انسان د رواني روغتیا لپاره یو د بل سره ډیر نږدې اړیکه لري یا ډیر نږدې سره تړلې دي. همدغه خوب زموږ پر احساساتو باندې او زموږ احساسات به زموږ پر خوب باندې مستقیم اغیز لري او کولای شي چې د انسان ذهن، د انسان بدن، د انسان پر رواني روغتیا باندې د اړیکه تاثیر وکړي. مثلا کچيري زموږ د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شوه زموږ ذهن، زموږ بدن او رواني روغتیا به مو شوي. مګر کچيري د خوب او احساساتو ترمنځ د اړیکه ناسمه وي یا اړیکه شنه، نو دلته زموږ پر ذهن باندې، زموږ پر بدن باندې، زموږ پر رواني روغتیا باندې هم ډیر منفي تاثیر لري. خپل خوب د انسان د ذهن هغه حالت دی چې هغه کې انسان آرام کیږي، د انسان بدن آرام کیږي. د خوب په وخت کې موږ ټول کله چې بيدیږو یا کله چې خوب کوو د خوب حالت کې زموږ ستاسي بدن ډیر آرام وي، مګر مغز بیا هم خپل حالت یا خپل دغه فعالیت دوام ورکوي. د مغز وظیفه څه ده؟ هم هغه فعالیت، هم هغه خپل کار دی ادامه ورکوي. د خوب حالت کې هم مغز کار کوي. په دغه حالت کې یعنی کله چې موږ او تاسو بيدیږو زموږ بدن آرام کیږي، بیا هم زموږ مغز خپل فعالیت کوي، خپل کار سرته رسوي. چې په دغه د خوب په حالت کې زموږ ذهن، زموږ مغز هغه کومي تجربې یا هغه کوم کارونه چې موږ او تاسو موږ نن یا د ورځې هغه تجربه کړې وي یا هغه موږ تیر کړی وي، هم دغه د ورځې ټول جریان زموږ مغز د شپې د خوب په حالت کې هغه پروسس کوي، چې دا بیا د احساساتو په تنظیم کې، د احساساتو په کنټرول کې هم مرسته کوي. مثلا د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس درلودي، کوم حالات موږ تجربه کړ، په څه ډول حالاتو کې وي کې وو، د شپې چې کله موږ او تاسو بيدیږو یا استراحت کوو په هغه مهال کې که څه هم زموږ بدن آرام وي، زموږ مغز فعالیت کوي، د ورځې ټول هغه فعالیتونه، د ورځې ټول هغه کارونه چې موږ سرته رسولي دي هغه پروسس کوي، چې موږ وایو چې تابع د احساساتو په کنټرول کې اغیز لري. د احساساتو اغیز پر خوب باندې څه دی؟ یعنی زموږ احساسات څنګه کولای شي پر خوب باندې تاثیر ولري؟ هغه احساسات چې هغه موږ په خپل ورځني ژوند کې لرو، یعنی د ورځې په جریان کې موږ څه ډول احساس لرو، په قهر یو یا ټول ورځ موږ د قهر احساس درلودي، ټول ورځ تاسو خفه واست یا ټول ورځ تاسو خوشاله واست یا ټول ورځ موږ د بیر احساس درلودي، دا ستاسو د خوب پر کیفیت باندې مستقیم اغیز لري او ډیر ژور تاثیر لري. هر هغه احساس چې تاسو د ورځې په جریان کې درلودي، د ستاسو خوب به هم هغه ډول وي او ستاسو د خوب کیفیت به ستاسو د احساساتو نتیجه ستاسو د خوب پر کیفیت باندې پوي. مثلا د وریزو په جریان کې کچيري ستاسي احساسات شوا یا تاسو شته تجربه درلودي، مثلا تاسو خوشاله واست، تاسو آرام واست، تاسو ډاډ درلودي، یا مثلا ټول ورځ تاسو په خوشحالي سره تیر کړی، یا د خوشحالي احساسات یا مثبت احساسات د وریزو په جریان کې زیات و، نو دلته تاسو خوب د شپې آرام او ډیر ښه خوب د کیفیت د خوب کیفیت به مو ډیر شوي، خوب مو ښه آرام وي. په دغه حالت کې یا دغه حالت په وخت کې بیا خوب ډیر ژور او دوامدار وي. مثلا کله چې تاسو د خوشحالي، د آرامي او مثبتو احساساتو تجربه په خپل ورځني ژوند کې درلوده، یعنی که چیرې تاسو د نن ورځې احساسات چې واغه مثبت و، تاسو خوشحاله واست، آرام واست، تاسو خوب ډیر ژور خوب وي د شپې او ډیر دوامدار به. مګر که چیرې تاسو د ورځې په جریان کې منفي احساسات درلوده، تاسو مثلا خفه واست، تاسو اندېښنه درلوده، یا تاسو پر ذهن باندې ډیر فشار و، یا ډیر ستړي واست، د ورځې په جریان کې ډیر ستړي واست، نو په دې وخت کې تاسو د خوب کیفیت کې ځینې مشکلات او ستونزې پیدا کیږي. مثلا کیدای شي تاسو د بې خوبۍ د ستونزې سره مخامخ شئ، مثلا تاسو بې خوابه یاست، یا نسی کولای چې خوب وکړي، یا ځینې وختونه تاسو ګډوډ خوبونه ویني، یا ډیر ژر د خوب راپورته کیږي. دغه ځینې ستونزې چې کله تاسو خپل په خوب کې ولرئ، تاسو باید په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې ستاسو احساسات منفي وو. نو موږ ویل چې زموږ ذهن یا زموږ مغز د شپې ټول هغه د ورځنۍ چارې یا ورځنۍ تجربې پروسس کوي. د ورځې مو څه ډول احساسات درلوده، ستاسو خوب به د شپې هم هغه سی وي. که چیرې مو د ورځې مثبت احساسات درلوده، ښه تجربې مو درلوده، خوب مو شوي، کیفیت به یې شوي. مګر که چیرې منفي احساسات مو د ورځې د خوا درلوده، تاسو ستونزې ډېرې درلوده، فشار ستاسو پر ذهن باندې ډېر و، ستاسو په خوب کې به حتما ستونزې د شپې، یا به ډېر بې خوابه یاست، بېدېدلی نسی، یا به ډېر ژر د خوبه راپاڅئ، یا به هم ګډوډ خوبونه وي. نو د هغه ځینې ستونزې دي چې ستاسو د احساساتو له امله یا ستاسو د منفي احساساتو له امله ستاسو په خوب باندې دغه تاثیرات لري. راځو اوس د خوب اغیزې پر احساساتو باندې، چې خوب څه ډول زموږ پر احساساتو باندې تاثیر کوي، یا زموږ پر احساساتو باندې څه ډول اغیزه کوي. ستاسو د خوب کیفیت، ستاسو د خوب مقدار په مستقیم ډول سره ستاسو پر احساساتو باندې تاثیر لري. مثلا ستاسو خوب څه ډول خوب و د شپې، تاسو ښه آرام خوب درلودئ که مو بې خوابي درلود، یا که مو ګډوډ خوبونه لیدلی دي. ستاسو د خوب اندازه څومره ده، ډیر خوب مو کړی دی، برابر خوب مو کړی دی، که مو ډیر کم خوب کړی دی، دا هم ستاسو پر احساساتو باندې ډیر تاثیر لري. تاسو که د شپې ډیر بې خوابه واست، مثلا ګډوډ خوبونه مو ولید، ډیر ژر د خوب راپورته سي، سبا ورځ ستاسو کار یا ستاسو ورځ چې ده هغه به د ورځې په جریان کې به ستاسو احساسات هم منفي وسي، چې بیا احساسات منفی دي، او د شپې به مو بیا خوب خراب. کله چې ستاسو د شپې خوب خراب وي، د ورځې به مو بیا احساسات منفی اوسي. نو دلته دي چې خوب او احساسات پر یو بل باندې مستقیم اغیز لري. که چیرې ستاسو د خوب اندازه په کافي اندازه نه وي، یا مثلا ښه خوبونه کوي، خوب مو کم اوسي، د ورځې په جریان کې ستاسو مزاج خراب کیږي. مثلا تاسو د خلکو سره ښه خبرې نه کوئ، د خلکو یو ساده یا عادي خبر پر تاسو بد لګیږي، یا مثلا د ورځې په جریان کې به مو احساسات بې ثباته وي، په یو حالت کې به تاسو نه یاست، کله په قهر یاست، کله خفه یاست، کله اندېښنه درته راپیدا کیږي. داسې ځینې احساساتي بې ثباتي سره تاسو مخامخ کیږي د ورځې په جریان کې، یا ذهني فشار پر تاسو باندې زیاتیږي، یا ډېر د خفګان احساس کوئ. نو هڅه وکړئ چې د خوب اندازه مو باید برابر وي. مګر که چیرې تاسو په اندازه خوب کړی وي، یا ستاسو مثلا خوب مو برابر و، مقدار مو برابر و، ښه آرام خوب مو کړی دی، دلته بیا د ورځې په جریان کې ستاسو ذهن آرام وي، ستاسو احساسات مثبت وي، ستاسو د تاسو په دې باندې توانیږي، یا په تاسو کې دا وړتیا شته چې د ورځې په جریان کې که چیرې پر تاسو باندې فشار راسي، تاسو هغه وزغمئ. یعنې دغه د فشار د زغملو وړتیا په تاسو کې ډېریږي، خفګان او د سټرس یا د اضطراب کچه راکمیږي. نو ځکه د خوب اندازه د خوب کیفیت ستاسو پر احساساتو باندې مثبت مستقیم تړاو لري. په څومره اندازه خوب کوئ، څنګه خوب کوئ، ستاسو د سبا ورځې احساسات یا ستاسو د سبا ورځې حالات به هم هماغه سي. راځو دې ته چې د خوب پر مهال باندې احساسات څنګه پروسس کیږي. زموږ او ستاسو ذهن د خوب پر وخت باندې، یعنی کله چې موږ بدیږو، زموږ بدن موږ ویل چې آرامه کیږي، مګر بیا هم زموږ مغز کار کوي، فعالیت کوي. زموږ مغز زموږ احساسات را پروسس کوي. مثلا څه ډول احساسات مو درلوده، هغه را پروسس کوي. د خوب مرحلې چې دي هغه مختلف مرحلې دي. مثلا یو مرحله د ژور خوب مرحله چې ده هغه ژور خوب یا ډیپ سلیپ ورته ویل کیږي. چې په دغه مرحله کې بیا د انسان مغز چې دی هغه د بدن زموږ او ستاسې د بدن د بیا رغونې دپاره زموږ د مثبت احساساتو د تقویه دپاره کوشش کوي یا هڅه کوي. ریم سلیپ یا چټک خوب چې دی په دغه حالت کې بیا ډېر خوبونه ډېر راځي. زموږ مغز زموږ د څو ورځو تجربې د څو ورځو احساسات تحلیلوي. څه ډول حالات مو درلوده، څه ډول تجربې مو درلوده، څه ډول احساسات مو درلوده، هغه ټول را تحلیلوي په چټک خوب کې. چې دغه مرحله بیا د احساساتو ستونزه د احساساتي ستونزو د حل لپاره د ذهن د تخلیقاتي فعالیتونو لپاره ډېره مهمه ده. د خوب او احساساتو ترمنځ د ستونزو نښې ترازو چې کچېرې د خوب او احساساتو ترمنځ ستونزه موجوده وي کومې نښې نشانې دي یا موږ څه وخت پوهېدلی شو چې زموږ د خوب او زموږ د احساساتو ترمنځ اړیکه ښه نه ده یا دلته ستونزه ده. کچېرې تاسې په خوب کې کچېرې ستاسو خوب ګډوډ وو یا مثلا بې نظم خوب مو درلود یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا د دې ښکارندوی کوي یا دا ښکاره کوي چې ستاسې د احساسات نابرابر دي یا ستاسې د احساساتو په ناانډولتیا باندې اشاره کوي. مثلا دوامدار اندېښنه یا بیره یا هم ستاسې خفګان د دې سبب کیږي چې تاسې ګډوډ خوبونه وویني. مثلا که چیرې تاسې په خوب کې ګډوډ خوبونه تاسو ته راتله یا ګډوډ خوبونه مو درلوده، دا په دې معنی چې ستاسې احساسات بې ثباته، تاسې په دوامدار ډول د اندېښنې د بیرې احساس درلودئ، نو ځکه تاسې یا د بې خوبۍ احساس کوئ یا هم تاسې ته ګډوډ خوبونه راځي. بل مثلا که چیرې تاسې منفي خوبونه ویني، د منفي خوبونو زیاتوالی بیا ستاسې پر ژوند باندې ستاسې په ژوند کې ستاسې د احساساتي ستونزو نښه ده چې ستاسې احساسات چې دي هغه منفي دي، نو ځکه تاسې منفي خوبونه ویني. مګر که چیرې د خوب مقدار مو کم وي، همدغه د خوب کموالی بیا په ځوانانو کې، په کوچنیانو کې، په لویانو کې، په ټولو کې، د دې ټولو په ورځني ژوند کې د خفګان یا هم د اندېښنې سبب کیږي چې انسان د ورځې په جریان کې د ډېر خفګان احساس وکړي. نو که چیرې تاسې بې خوبه یاست یا ګډوډ خوبونه ویني، باید پوه شئ چې ستاسې اندېښنه ډېره ده. که چیرې فشار یا هم احساساتي ستونزه لري، نو یا منفي خوبونه ویني، تاسې باید په دې باندې پوه شئ چې ستاسې احساساتو کې ستونزه دي. تاسې باید خپل احساساتو ته پام وکړئ او هغه کنټرول کړئ. که چیرې په کافي اندازه باندې خوب نه لري، نو تاسې په دې باندې پوه شئ چې د ورځې په جریان کې حتماً تاسې د خفګان احساس پیدا کوئ. راځو دې ته چې څنګه کولای سو خپل د خوب او احساساتو ترمنځ اړیکه شکو. د دې لپاره تاسو باید خپل خوب چې دی هغه منظم وخت ورته وټاکئ. پر څه وخت باندې باید تاسو بیده شئ او پر څه وخت باندې باید راښینئ. ستاسو د خوب وخت باید منظم او ټاکلی اوسي، تر څو تاسو په هغه خپل وخت باندې هر ورځ تاسو بیده شئ او پر هغه وخت باندې تاسو راښینئ. د خوب چې دا ستاسو د خوب کیفیت ښه کوي. بترڅنګه تاسو کوشش وکړئ چې خپل ذهني فشار راکم کړئ. د ورځې په جریان کې تاسو داسې فعالیتونه سرته ورسوي، مثلا د مراقبات یا مدیټیشن فعالیتونه سرته ورسوي، د ساه اخیستلو تمرینونه سرته ورسوي، ځینې نور فعالیتونه سرته ورسوي چې ستاسو ذهني فشار د ورځې په جریان کې راکم شي. او ترڅنګه ډیره مهمه ده چې تاسو کوشش وکړئ د الکترونیکی وسایلو څخه ځان لرې وساتئ. په ډیره لږ اندازه کار کوي، مثلا د خوب څخه د مخه د مخه تاسې تلویزیون، موبایل یا هم کمپیوټر ډیر کم استعمال کړئ. یا تقریبا کله چې تاسې بده شئ دوه یا یو ساعت مخکې تاسې باید هیڅ ډول الکترونیکی وسایل تاسې کار نه کړئ. یا د خوب لپاره تاسې باید مناسب چاپیریال جوړ کړئ. مثلا تاسو د خوب ځای باید ډیر آرام وي، تاریک وي، مناسب ځای وي. او ترڅنګه خپل روغ ژوند لپاره کوشش وکړئ چې سالمه غذا تاسې وخورئ، په منظم ډول سره ورزش وکړي، چې دا ټول لارې چارې یا دغه ټول اقدامات ستاسو سره مرسته کوي تر څو د خوب او احساساتو ترمنځ ستاسو اړیکه ښه شي. په دې ډول سره به د خوب د کیفیت په شکولو سره تاسو به وکولی شئ ښه احساسات ولري، او د احساساتو په شکولو سره به تاسو وکولی شئ چې ښه خوب وکړي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه را په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومنې. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخ ځي. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوستو راخنې شي بر سره ملتیا وکړي. درنو زده کوونکو، د نن ورځې موضوع مو د کلتور اغیزې پر چلند او افکارو باندې دي. کلتور د یوې ټولنې ټولنیز ارزښتونه دي، ټولنیز هغه باورونه دي چې په هغه ټولنه کې اوسېږي، دودونه، هنرونه، ژبه او تر څنګ نور ځینې اجتماعي ځانګړتیاوې دي چې په هغه ټولنه کې موجود دي. یعنی د یوې ټولنې ارزښتونه په هغه ټولنه کې خلک په کوم باور دي، څه ډول هنرونه لري، کومه ژبه لري او تر څنګ ځینې نور اجتماعي او ټولنیز ځانګړتیاوې د همغه ټولنې کلتور او رسم رواج دي. دا چې د هغه ټولنې خلک پر څه باندې باور لري، څنګه کی څنګه رسم رواج لري، دا ټول په کلتور کې شامل دي. چې همدغه کلتور بیا د انسانانو پر ژوند باندې، د هغوی پر کړنو باندې، د هغوی پر چلند باندې، د هغو پر انتخاب یا د هغو پر ټاکنو باندې تاثیر لري. چې یو انسان په خپل ژوند کې څه ډول فکر کوي، څه ډول چلند کوي او په خپل ژوند کې څه شي ټاکي، دا ټول د کلتور تر اغیزو لاندې راځي. په کومه ټولنه کې څه ډول رسم رواج موجود دی، خلک به هم هغه څه انتخابوي. په هغه ټولنه کې څه ډول رسم رواج او کلتور موجود دی، هم هغه خلک به هم هغه رقم فکر لري، هم هغه رقم افکار به لري. چې هر کلتور بیا په ټولنه کې خپل خاص ځانګړتیاوې لري. یعنی په هر ټولنه کې خاص کلتور یا رسم رواج موجود دی او د هر ټولنې کلتور یا رسم رواج دی هغه خپل ځان لپاره ځانګړتیاوې لري. چې د هماغه ځای د خلکو پر چلند باندې، د هماغه ځای د خلکو په افکارو باندې، د هغو پر روابطو باندې هم تاثیرات لري. کلتور مو ویل چې هغه د یوې ټولنې رسم رواج او دود، هنر، ژبه او د هغه خلکو باورونه دي. چلند بیا هغه اعمال دي، هغه ګامونه یا هغه کړنې دي چې هغه یو انسان سر ته رسوي. او کلتور بیا په دغه چلند یا پر دغه اعمالو باندې، پر دغه کړنو باندې خاص تاثیرات لري. خپل کلتور د انسان پر رواني روغتیا باندې، د هغو پر عواطفو باندې، د انسانانو پر اجتماعي یا ټولنیزو حالاتو باندې هم تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې هر ډول رسم رواج، هر ډول باور، هر ډول دود چې په هغه ټولنه کې موجود وو یا رواج درلودي، خلک به هم هغه ډول فکر لري او هم هغه ډول عملونه به سرته رسوي. چې همدغه کلتور په مستقیم ډول سره د انسانانو پر اعمالو باندې، د هغو پر کړنو باندې تاثیرات لري. تر څنګه همدغه کړنې بیا د دوی رواني روغتیا، د دوی عاطفي روغتیا، د دوی ټولنیز حالتونه تر اغیز لاندې راولي. یو انسان څه ډول عمل سرته رسوي، څه ډول کړنې سرته رسوي، دا بیا په مستقیم ډول د هغو پر رواني حالت باندې، د هغو پر ذهني روغتیا باندې، د هغو پر ذهن باندې، د هغو پر احساساتو باندې هم خپل تاثیرات لري. راځو لومړی د کلتور یا رسم رواج تاثیراتو ته. اول دا چې ارزښتونه انتقالیږي په ټولنه کې. کم کلتور چې موجود دی هغه همدغه کلتور بیا د ارزښتونو د ځینې ارزښتونو د دغه رسم رواجونه، دغه دودونه یا باورونه چې دي، دا د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالیږي او هغه بیا د فرد چلند ټاکي، د انسانانو اعمال ټاکي چې هغه څه ډول چلند وکړي. ځکه ارزښتونه د یو نسل څخه بل نسل ته چې کله انتقالیږي، همدغه ارزښتونه د هغه نسل پر افکار باندې، د هغه نسل پر کړنو باندې هم خپل تاثیر لري. که په یو کلتور کې یا یو کلتور هغه کې احترام، همکاري، ادب او ځینې نور ځانګړي ارزښتونه شتون ولري، خلک به په همدغه ارزښتونو کې ژوند کوي. خلک به هم د هغه ځای خلک احترام، همکاري او د یو ادب په رڼا کې ژوند کوي. مګر که چیرې په یو کلتور کې دا هر څه موجود نه وي، مثلا د خلکو ترمنځ بې اعتباري موجوده وي، همکاري موجوده نه وي، احترام موجود نه وي، کشر او مشر ونه پیژندل سي، په دغه یو کلتور کې به د هغه ځای خلک هم پر همدغه ارزښتونو باندې ژوند کوي. د دوی ترمنځ به خلک به کم کړنې سرته رسوي، بې باور کړنې به وي، مثلا بې احترامي به سرته رسوي، همکاري به موجود نه وي. نو په دې ډول سره کلتور د انسانانو یا هغه ارزښتونه چې د یو کلتور د لارې څخه انتقالیږي بل نسل ته، خلک به هم په همغه ارزښتونو کې اوسېږي. تر څنګه هر کلتور چې دی یا هر رسم رواج دی، هغه خپل د ځان لپاره ځینې ځانګړي قواعد، ځینې ځانګړي معیارونه لري چې هغه د یوې ټولنې لپاره ټاکل کیږي. همدغه معیارونه یا همدغه قوانین یا قواعد چې دي، دا به د انسانانو پر چلند باندې، د انسانانو په کړنو باندې، د هغو پر اړیکو او روابطو باندې هم خپل تاثیرات لري. مثلا د اخلاقو، د کار کولو طریقه، یا مثلا د هغه ځای د خلکو اخلاق، د هغو د کار کولو طریقه، یا ټولنیز تعاملات او اصول چې دي، یعنی دا هر څه د انسانانو پر چلند باندې د هغو پر کړنو باندې د هغو پر اړیکو باندې خپل تاثیرات لري. تر څنګه د شخصیت جوړونه دا هم د کلتور تاثیرات دي چې یو رسم رواج د انسان شخصیت جوړوي. کلتور د شخصیت جوړونې لپاره تر ټولو مهم عامل ګڼل کیږي. د یو ټولنیز کلتور پر اساس باندې دا چې په یو ټولنه کې څه ډول رسم رواج، څه ډول دود، څه ډول باورونه موجود دي، د هغه ځای انسانانو نظریې، د هغه ځای د انسانانو د خلکو کړنې او د ژوند چلند به هم هغه رقم جوړوي. یعنی کلتور د انسان د شخصیت جوړون کې دي او هر کلتور د هماغه ځای د خلکو پر شخصیت باندې خپل خاص تاثیرات لري. د دې ترڅنګ په مختلفو کلتورونو کې د احترام او د ادب څرنګوالي هم مختلف وي. مثلا په هر کلتور کې یا جلا جلا دغه څرنګوالي یا دغه د احترام او ادب څرنګوالي موجود دي چې د انسان پر چلند باندې، د انسان پر ټولنیزو تعاملاتو پر طریقه باندې هم خپل تاثیرات لري. نو دا هغه د کلتور ځینې اغیزې وي د انسانانو پر چلند، افکارو او ترڅنګ د هغو پر شخصیت جوړونې باندې. راځو د ټولنې اغیزې ته چې ټولنه بیا ډول خپل تاثیرات لري. خپله ټولنه داسې یو ځای دی چې هلته د خلکو یوه ډله ګډ ژوند سرته رسوي او ټول خلک د هغه ځای د یو پر بل باندې متقابلې اغیزې لري. او ټولنه بیا د انسان پر چلند باندې، د انسان پر افکارو باندې، د انسان پر ټاکنو باندې هم اغیزې لري. دا چې دی په یو څه ډول ټولنه کې اوسېږي او د هغه ځای خلک څه ډول خلک دي، څه ډول کلتور رسم رواجونه لري، دا هم د هغو پر چلند باندې، هم د انسانانو پر انتخاب یا هغه څه چې دوی ټاکي په خپل ژوند کې، پر هغه باندې هم خپل اغیز لري. اول په ټولنه کې فرهنګ او دودونه دي. دا چې په هغه ټولنه کې کم کلتوري ارزښتونه موجود دي، انسانان به هم د هغه ټولنې خلک به هم هغه ډول ارزښتونه یا په هغه ډول کلتوري ارزښتونه کې به دوی ژوند کوي. هر ټولنه چې ده هغه خپل د ځان لپاره خاص دود لري، خاص رسم رواج او قواعد او اصول لري چې د هغه ځای خلک، د هغه ځای د خلکو چلند او د هغه ځای د خلکو انتخابونه یا ټاکنې تنظیموي. مثلا په یو ټولنه کې څه ډول دود دي، څه ډول رسم رواج موجود، د هغه ځای خلک به هم په هغه ډول عمل ساتل سوي، د خپل رسم رواج مطابق هم هغه ډول سبب خپل ژوند کې ترکي. او په ټولنه کې تعلیم او زده کړه، دا چې په یو ټولنه کې د تعلیم کچه څونه لوړه ده یا څومره تعلیمي مرکزونه په هغه ټولنه کې موجود دي، دا هم د انسان پر ذهن باندې، د انسان پر افکارو باندې، د انسان پر چلند باندې تاثیر لري. مثلا په یو ټولنه کې کچيري شونځياني، پوهنتونونه، تعلیمی ادارې ډېرې زیاتې اوسي، دغه تعلیمی ادارې معمولا دغه ځای یا دغه ټولنې خلک هم زیاتره دغه ښوونځي، پوهنتونونه او تعلیمي ادارو ته ځي او هلته زده کړې کوي. نو کله چې دغه د تعلیم کچه را لوړه سوله، د تعلیمي ادارو موقعیتونه ډېر زیات سو په یوه ټولنه کې، هغه هم د انسان پر چلند باندې، د انسان پر راتلونکو انتخابونو ته دغه خپل ټولنیز، دغه خپل تعلیمي مرکزونه یا د زده کړې د انسان ذهن ور جوړوي، د هغوی انتخابونو ته، د هغوی چلند ته تغیر ورکوي. راځو دا چې کلتور څنګه پر افکار باندې تاثیر لري. نظرونه یا افکار چې دي، هغه باید د انسان د ذهن یا د انسان د فکر هغه حالت ته ویل کیږي چې دغه انسان د هغه څخه انسانان، ژوند، نړۍ او د خلکو په حق له دوی قضاوت کوي. مثلا د انسان نظر هغه حالت دی یا هغه څه دی چې د نور خلک قضاوتوي، خپل ژوند قضاوتوي یا هم نړۍ قضاوتوي. د دنیا خلک خپل ژوند څه ډول ویني، دا د افکار دي. نو ذهن یا نظرونه یا افکار هغه څه دي چې موږ دغه څخه خپل شاوخوا، خپل ژوند، خلک او نړۍ قضاوتو. کلتور به هم دغه د انسانانو د افکار په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. دا چې د هغه څه پاکل چې موږ فکر کوو، دا هم د کلتور د تاثیرات څخه پرته کوم بل څه نه دي. یعنی همدغه کلتور، رسم رواجونه، دودونه، باورونه، قوانین او اصول دي چې موږ زده کړي دي او د هغه مطابق خپل ژوند کوو. موږ معمولا په هغه څه سره چې هر ورځ مخامخ کیږو یا هغه څه چې موږ زده کړي دي، زموږ افکار به هم هغه ډول سره جوړ وي. نو کله چې موږ خپل کلتور، رسم رواجونه زده کړي وي، افکار به هم هغه څه افکار وي. مثلا کلتور زموږ د نړۍ لید شکل ورکوي. دا چې موږ دنیا یا نړۍ ته په کوم سترګو ګورو، په کوم نظر ګورو، څه ډول ګورو، دا کلتور دی چې زموږ دغه ذهن یا زموږ دغه افکارو ته شکل ورکوي. مثلا د ختیځ او لویدیز کلتورونه چې دي، هغوی د ژوند معنا او د هغوی هدف د ژوند څخه بیل دي. مګر زموږ په ژوند کې بیا په کوم ځای کې، په کومه ټولنه کې چې موږ اوسېږو، کوم قوانین یا کوم کلتور چې موږ لرو، زموږ د ژوند معنا، زموږ لپاره د ژوند معنا، زموږ لپاره د ژوند هدف بیا مختلف دي. ځینې مذهبي او اخلاقي باورونه هم دي چې د انسانانو پر افکارو باندې تاثیرات لري. همدغه کلتور د انسان مذهبي باورونو ته لارښوونه کوي دی چې دا چې دی څه ډول باورونه ولري. مثلا په یو کلتور کې مذهب ته ارزښت ورکول ډیر زیات یا ډیر مهم دي. نو د هغه ځای خلک چې دي هغوی هم مذهبي باورونه د هغو ته ډیر زیات دي او خلک یې هم هغسې جوړ دي چې دوی خپل مذهبي باورونو ته ډیر ارزښت ورکوي. نو ځکه مذهبي او اخلاقي باورونه هم د انسانانو پر افکارو باندې ډیر تاثیر لري. تر څنګه د کلتور د لارې څخه د انسان په ذهن کې دا پوښتنه راپیدا کیږي چې دوی څنګه د نور انسانانو سره تعامل وکړي، مثلا د مختلفو خلکو سره چې هغوی د جنسیت د لحاظه، د عمر د لحاظه یا هم د ټولنیزې طبقې د لحاظه دوی توپیر لري. دغه پوښتنه خلک ته ورکوي تر څو د دغه توپیرونو پر اساس باندې یا د دغه شانو پر اساس باندې څنګه د خلکو سره ژوند وکړي، څنګه د هغو سره چلند وکړي. دا هم د ټولنیز نړیوالو قوانینو په اړه ځینې نظرونه دي، پراخه یا ځینې محدود نظرونه دي. دا بیا کلتور کولای سي چې د انسان نظرونه یې هم ډیر پراخه کې یا هم را محدود کې. مثلا په هغه ټولنه کې چې هلته خلک د معیاري کلتورونو پابند دي، دوی معمولا د نورو د فرهنګ په حق له چې دوی نظر ډیر محدود دي.